ګرانو لیدونکو وختم په خیر. نن په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې کې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د پښتنو میرمنو په وانډه باندې د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوو. د تاریخ په اوږدو کې د سیاست په ډګر کې پښتنې پیغلې او خزی څنګه رول لوبولې دي. همداشان د پروګرام په دویمه برخه کې په افغانستان کې د افغان میرمنو د رواني روغتیا په موضوع باندې د پروګرام په دویمه برخه کې د ارواپو شرف الدین عظیمی صاحب سره خبرې کوم. زګالیا رانا نور سنایما د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده. پروګرام په څولند خبرونو پیلوم. تمه ده چې د خیبر درې په ریګل الماسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یک شنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخره اعلان کړې. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازبلي کوي او پاتی د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمي پیل شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګل الماسیمه د یو شمېر خوالو د نه رسیدو له عمله د جرګي و ورځ وروسته پیل شو. تیرونه د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګي پر بندال بریټ وکړ. خیمه ور وسازولې او وسایل ور مات کړل. د شنبه په ورځ سهار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین کندافور د جرګي زایته ورغی او د جرګي ملاتړی وکړ. پرون د جرګي پر مهال کوم امنیتی پی خرمای سنشو او د پښتون ژغورنې د غورزنګ وړیو د جرګي د امنیت او تنظیم چاري مخته وړي. د جرګي په اړه د افغانستان یو شمیر قانوني سیاستوالو او چارواکو هم نظر سرګند کړی دی. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته سره لننه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو سفر پیل شوی چې ټاکل شوی ده د سه شنبه په ورځ د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. د غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادونو ترڅنګ منګولیا ته چې د دې سازمان سرون کې ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسمانې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور کړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزي دغه هیواد ته بلنه نه وه لیږلې. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیرې ربع په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانکي سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم تا مخه کړی او د دې لوی لاملونه پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ د رئیس دغه یواد بانکي سیستم لا هم تر ډیر فشار لاندې دی. خودل شوی دی شتمنوی او امانتونو کې کموالی د نړیوال بانکي سیستم لالارې د پیسو تر لاسه کولو په برخه کې ګواښونه او د طالبانو لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې د نړیوال بانک دی. قدم لیدونکو د ژمنې سره سم سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ملمنو سره مونږ په پی ټی ایم یا د پی ټی ایم د غورزنګ د میرمنو په هلو ځلو او مبارزو باندې خبرې کوو. پښتنو میرمنو د تاریخ په هر پړاو کې خپل ملي دنده ادا کړې ده. دا کد پیر روحانه لمور امینې د خوشحال خان خټک له لور حلیمې د سلطان ملخي توخي لور د میرویس خان هوتک لمور نازو انا د افغان امپراتوري بنسټي خودونکو لوی احمد شاه بابا مور زرغونی انا د غختلی عزتمند مدبره وطن دوست خزه میرمن عینو د افغانستان د تاریخ مشهور اتلنجلی ملالې میوندې د وزیر اکبر خان مور میرمن خجو او کد ملکی سرایا او نورو میرمنو او خويندو په هلو ځلو کې د تاریخ په اوږدو کې کا وکتل شي میرمنې تل خپل ملي اصالت ادا کړي. دا دی په خیبر جرګه کې د خوځو غډون یو ځل بیا دا په ډاګه کړ چې میرمنې د نارینه و کم لري. په پی ټی ایم کې د خوځو غډون نه یوازې د غورزنګ پیوړې کوي، بلکې په هر ټولنه کې د عدالت حقونو او سیاسي غډون په اړه بحثونه کې د خوځو غږ شاملولو اړتیا هم په ګوته کوي. پښتني ښځې په افغانستان او پاکستان دواړو کې سیاسي واک او نفوذ ته د رسیدو په لار کې له کومو خنډونو سره مخ دي او دا ننګونې څنګه حل کېدای شي؟ دا او د پښتنو ژغورنې پر روان غورځنګ کې د پیغلو او ښځو په ونډه د پروګرام د دوه قدرمنو مېلمنو سره خبرې کوم چې د شپې د سکاپ لارې په خبرونه کې را سره مل دي. د ښځو د حقونو فعال ازر کملیار او همداشان د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی سید عالم محسود صاحب چې دواړو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. پروګرام په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. لومړی پښتنه به د محسوس صاحب نه مطرح کوم. محسوس صاحب په پی ټی ایم کې کته هم د پښتنو پیغلو شمیر ته ظلمیانو کم دی، خو که په خواله رسنیو کې په همدې څو کلونو کې د دوو پیغلو یا د ښځو فعالیتونه وګورو، یعنی دا ویلی شو چې د ظلمیانو د دوی کار ډیر دی. پښتنه مې دا څه کوله چې د پښتون ژغورنې یا په دې غونډه کې چې وس روانه ده، تاسو په داسې یو مرد سالاره یا په ټولنه کې چې هلته ډېر نارینه واک لري، د دوو میرمنو ګډون د خیبر په جرګه کې تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟
د ټولنه ول خو جی تاسو مننه او بیا خصوصي توګه باندې چې کم تاریخي پس منظر تاسو پیش کو د میرویس نیکه، د احمد شاه بابا، د پیرو خان او د خوشحال خان په تحریکونو کې د ښځو کردار دغه یو جهان مننه. پی ټی ایم خو د مظلوم او مجبور او بې درکه شوو قتل شوو پښتنو یو تنظیم دی، او چې په کم کم د کم کم نسل کوی وژنه ته مخفي هغه باندې تراګري او تبلې شي، د هغه وسایل لوټ شي، د هغه تجارت تبا شي، تعلیم تبا شي، نو په هغه کم کې د ټول نه زیات زوريږي. سو کم خو ټول زوريږي، خو د ټول نه زیات چې کم زوريږي نو هغه ول نه ری، بل هغه مور ده، هغه خور ده، هغه لور ده، هغه وړوکی ماشوم دی، او هغه سپینګيري بوډاګان دي، مشران دي. نو د دغ زخمی پښتون کام زنانه په پی ټی ایم کې د اول ورځ نه مرستم کړی دا، ځکه چې د دوی بچی ورکتی، د دوی رور ورکتی، د دوی پلار ورکتی، د دوی جړه زمونږ د جړه نه زیاته سر لري. بیا په دې جرګه کې چې کم تاسو ذکر وکړو، نو زمنګ جرګه به د وخت سره سره ضرور جدید کیږي، د به ډیټا بیس کیږي، او په دې کې به د خور لور مور برخه وی ونده به وی. چې دا نه وی، مثلا که زما مور خو زما د پلار نه، یعنی مونږ مور اوچته ګڼو، خو که خور زما د رور برابر نشي، زما لور زما د زوی برابر نشي، نو زه د یو کام په حیثیت سره د نورو کامو سیال کېدی نشم. نو ځکه په دې جرګه کې د زنانو د شرکت، د خویندو مندو لونو د شرکت، د یو ډېر خپل د جرګې جدت ته دا خبره ده، د دې حوصله افزایی په کار ده. او یو بل شي چې په دې زنانو کې مالی دلې دي، یعنی زمونږ ځوانان هم ډېر سپېشل دریز لري، سپینه خبره کوي، خو زمونږ د خویندې مندې لونې د هغوی نه هم سپینه کوي.
بله
دا نه خبره کې تاسو درمي په پبلک سکول د شو دا ولا خويند مندلونه او ردلې بي څنګه سپینه کوي. اغه چې هډ کور کمانډر هدايت ورته ویلي، او اغه زنانه چې ورته ویلي چې ماته حکومت وي چې بل بچي راوړه،
بله
اغه تر اوسه پورې خلک نه جوړي.
مننه کوم محسود صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په دې جرګه کې د میرمنو ګډون، لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د میرمنو کړنې په زرینو کرخو لیکل شوی دی، دا به هم ولیکل شي په تاریخ کې، به دا به پاتې شي. د منځر کملیار زغورم چې تاسو نه پوښتنه بل پوښتنه داسې مطرح کوم چې په دې جرګه کې البته د خوځو ګډون نه یوازې د غورزنګ یا د پی ټی ایم غورزنګ پیوړی کوي، بلکې په هر ټولنه کې د عدالت، حقوقو او سیاسي شمولیت په اړه بحثونه کې د خوځو د غږ اړتیا هم پګوت کوي. په تیرو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د سیاسي خوځښتونو په جوړولو کې د پښتنو خوځو کلیدي ونډه څه ده ستاسو په نظر؟
لومړی غواړم چې تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه ډاکټر صاحب مسعود ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته، او ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. دا طبیعي خبره ده. خزه د ټولنې نیمه برخه ده، پرته له خزي ټولنې نیمګړې ده. منګه دې پښتون ژغورنې غورځنګ له پایل نه ولیدل چې خویندې لکه سنای چاس او وړانګ لونی د دې سره په هر غونډه کې ولاړې وي، او د سره له دې چې دوی ته ډېر تهدیدونه هم وشول، اما بیا هم دوی د دغې مبارزې نه شاته نه شولې. سنای چاس هته خپل کار هم له لاسه ورکړ، مګر خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. دغه راز د پښتونخوا کې ښځو د پخوانه هم په سیاست کې رول لوبولی دی. موږ کولی شو چې د خان عبدالولی خان میرمن نسیم ولی یاد کړو چې هغه په سیاست کې فعال رول درلود، او حتی د خپل مارک تر ورځې پورې هم په سیاست کې شاته شوې نه وه. نو موږ د په هر غورځنګ کې یا د ټولنې په هر برخه کې هغه سیاسي ده، که هغه اقتصادي ده، که هغه ټولنیزه برخه ده، پرته له ښځې او د ښځې رول رول او غږ نه به هر غونډه هر ټولنه نیمګړې وي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکړله، د هر ستر امپراتور شاته او یا هر موفق یا کامیاب یا بریالي سیاستمدار شاته یو قوي میرمن ده، او دا اصل ده.
بله میرمن ملیار، په جرګه کې میرمنې د بشري حقوقو، عدالت او مساوات لپاره غږ پورته کړی، تاسو پیږی لدی وړاندې هم دوی ورته کار کړی، دوی د هغو ننګونو په اړه پوهاوی پورته کوي چې ټولنه ورسره کاغه دنه په افغانستان کې ده، کده پښتون په سیمو کې په پاکستان کې ده. په ځانګړي توګه خزي چې ډېری وختونه د تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي، دوی د دې غږ همیشه پورته کړی. پښتني خزي په افغانستان او پاکستان کې سیاسي واک او نفوذ ته رسیدلو لپاره یا په دې لار کې لکه مو خندونو سره بیا دوی مخ دي، او دا ننګونې څنګه حل کېدای شي؟
او په خوشحالي سره دا نه یوازې چې په افغانستان کې په بار او لاره پښتونخوا کې دا ستونزه د ښځو سره وجود لري، بلکې کومه ټوله نړۍ ته پام وکود، اصلا یو نارینه سالاره ټولنه وجود لري. موږ او تاسو امریکا چې پرمختلل ډېر پرمختللی هیواد دی، ویني چې تر اوسه پورې یوه ښځه موافقه شوې نه ده چېرته جمهور رئیس شي. سره له دې چې کلینتن ډېره رایه هم وګټلې، اما بیا هم رایه ته کتنه ونه شوله او چا جمهور رئیس نه کړله. دا هغه ستونزې دي چې په مجموعي شکل باندې د انسانانو د پیدایښت نه پرته له هغه وخته چې د مادر سالاري وخت و نور ټول وخت نارینه و حاکمیت درلود. البته په ټول احترام ډېرو نارینه ته چې ښځو ته احترام لري او مائن دیدی و خائن دیدی، اما دغه اجتماعی حالات دغه دیدی دی فزیکی قدرت بیدی تا دغه موقع ورکڑ دا چپ طولنیز جوان که دیدی فعال رولو لاری او خزی دی یوی خواده کی و حاضر کی پیستلا. اما از اقوان میاو تکی یاداون او کم چه دغه گدون دی خائن دو پا دیدی پدی جرگا که هاگا روایتونا دروخ ثابت کرل کم چه عمران خان ادا کرد و چه دی خزو باند تعلیم نکول یا د خصوصا په ټولنیز او سیاسي ژوند کې برخه نه ورکول دا د پښتنو د کلتوري او برخه ده. او یاد چې د پاکستان دایمي استاد په ملګرو ملاتو کې دا غلطه ادعا کړې و چې پښتني خزې دا د پښتنو کلتور دی چې خصوصا په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ژوند کې برخه نه ورکوي او تعلیم په باندې نه کوي. دا هغه د دغه قهرمان او اتل خويندو ګډون په دغه جرګه کې دغه ټول دروغ ثابت کړ او وی خو د پښتون د قانون له دغه له دې په دې خواته لوړ کلتور خواندي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ نازو انا، زرغونا انا، حلیمه ملک سرایا او اتالا ملاله د میوند جګړې غټون کې. نو دا روایتونه ټول غلط دي او د جرګې په دغه سره هم راست او کړل چې دا غي هم غلط ثابت.
bale دې رمانه کما غلی مليار محسوس په پی ټی ایم کې د خوځو غډون د غرزنګ په ټولیزو اهداف او ستراتیژیو څه اغیزه کړی؟
دغه ډیر زیات مثبت او ډیر وسیول نظر په خصوصي توګه باندې چې کله زه به صرف یو مثال درکوم چې په میران شکه زمونږ ولنه جلسه و، نو په هغه کې د سټیج نه زموارو خلکو وی چې نظر نه د تکنیکی دوه زنه نه وسل مونږ نه کوي به عثمان کاکر شهیدم وره سره په هغه کې وی ولی ولاند طالبان ناس مونږ طالبانو د وژنه باندې خپل خور دورته د موکر ورکو مونږ یو کوبه اوس هغه یو وینا چې وشوله اسنه اجازه وا سنه اجازه هغه تقریر چې موږ په خبر ته رسیدلو یو ملیون خلکو کتلو
bale
ولی زکه چې د میران شاه په غخړ غرونو او قبایلوي سماج او د طالب او د مولا په هغه جبر کې د زنانا چغار چې کوم اثر اولو درلودو د سې زمونږ د ټولو نو
bale
بیا په دې کې د زنانا چې کله په پی ټی ایم کې د زنانا اواز شامل شو د غیر دی وجنه د دومره خور شو چې زمنګ په خلاف یو وخت کې پاکستان ته فوزمن شروع شو کته ست یاد وی چې موږ په خبر کې چې څه کوله پاکستان ته فوزمن التم د زمنګ خلاف کوله په ډی خان کې په سواد کې اوس په هغه کې بیا پته ولګیدل چې دا کله واپس تری یو یعنی د پاکستان ته فوزمن والا چې واپس تری دی خور مور ډور ورته ویل چې دا بغیرته کار ولې کوي د دې مظلوم اواز خلاف ولی ودرې کې یعنی د خور لور دومره زور دی د پی ټی ایم د وجه نه دا دومره زور پیدا شو چې زمونږ مخالف هم الته هم خور لرلا هغه هم مور لرلا او هغه ما ودر نو د دین بیا مجموعی طور باندې د زمونږ د خور مور لور د فریاد چې کم دی دته یو حوصله ملو شو دته یو طاقت ملو شو
بله.
او اوس که په جرګه کې څوک منه کین زمو خور لور مور نشي منه کولی
بله بله محسوس سب د دې لپاره چې د دې بس ورستو یو شی بوت رانګ دی شی یو بل غختنه داسې مطرح کوم چې د دې غورزنګ اصلي غختنه څه دی په دې جرګه کې د دوی غختنه څه دی او څومره تاسې هیله من یاست د دې جرګې پایلوتا
د جرګي غختنه خوځي په دې کې پښتانه په پاکستان کې نسل وژنه ته مخ دي د نسل وژنه په دې ډرامه کې فوجي اپریشنونو په دې ډرامه کې د طالب جوړولو په دې ډرامه کې زموږ تعلیم زموږ تجارت تبا کړی دي بیا په هغه کې زموږ وسایل لوټ کړی دي یعنی لوبا ټوله دغه نو پښتنه هم د دې نه بیا راتایږي اوس په دغه کې چې کم ډیټم پېښوي دا اغم دا خیز موږ وسایل څنګه بلوت شوی دي نو تمامه ته دادا چې ګوچې زدا منما چې د قانونو تحریک په ټوپونو نه کیږي
bale
دا په ګراف کې د سه ورټیکلی نیخ برانسي دا د پوره پشانی یا سپایرل شکل کې سي
bale
په دې جرګه کې امید لرم چې دا به د 13 جرګو په شان صرف اعلانیا نه او دا به داسې هم نه چې غنی دی به وایي چې بس دا د مونږ لرو بر یو کړل
bale مننه کوم ستاسو څخه
نو د دې په منځ کې به دا به امید لرم چې دا به پریکړه وکړي او پریکړه کې به ریاست ته وایي چې دا زمونږ پریکړه دي ته مننه کنه مې کنه مننه زمونږ دا تګلار
bale bale ډیر مننه کوم مېرمن مليار دغه بس تاسو راټول کې دا ډول جرګې د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو برخلیک څنګه بدل کړي او دا جرګه به څه بدل کړي
امید دا ده چې د کمیسټونز چې په زمنګ پر ټولونه کې البته موږ اوس په خپل ټولونه خبرې کوو دا د ستونزې د خزې په نړیوالې دي په خپل ټولونه کې امید دا ده چې ورونه هغه موږ تاسو دا تجربه هم کړی دا چې هغه ورونه چې درس ولې د تحلیل کړی دي هغه ولونه او خويندې د ټولنه د سیاسي او اقتصادي ټولنیز ژوند فعال برخه ګرځي د لیدي اما هغه چې خپل بي سواد دي یا درس او تعلیم کم کړی دا هغه د ستونزې لري نو په ځو فکر کوم چې په زمونږ او تاسو په ټولنه کې دا خويندې نه دي پاتل کې چې ستونزې لري دا ورونه دي چې ستونزې لري او هیله ده چې دا ورونه په دې ذهنیت پر روانه ولو کې کاروشي او د دې ټول جرګونه هم دغه توصيه
وشي
دا د نارینه او یا ورونو ذهنیت روانه شي دوی د تعلیم کې تر څو د خويندو حقونه هم پر
اسمه پیژنې ورته احترام قائل ډیر مننه کوم د خوځو د حقونو فعال زر کملیار او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړی سید عالم مسعود صاحب تاسو د ارزونې او د وخت څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان په خیر اوسې جهان
مننه کور ودان سلامات
ستاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یست. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د خوځا ونجونو ترمنځ د روحي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په اوس مهال په دغه هیواد کې له هرو 15 تنو یو د روحي ناروغۍ څخه کړيږي. په دې حقله راپور لرو، د راپور نو ورسته د یو ارواپو سره ور باندې خبرې کوم.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبان لخوا پر خلکو لګیدلي محدودیتونه په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د نافذېدو وروسته د ښځو او نجونو ترمنځ د روحي ستونزو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دغه کمشنری ویلي د طالبان د مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د دغه قانون توشیه وروسته اوس مهال ډېرې ښځې او نجونې د عصبانیت، خپګان او ناهیلیتوب احساس کوي.
په دې تیرو درې کلونو کې د ښځو سیستماتیک بندیزونه ښځې په خپلو کورونو کې محصور کړي او دا وضعیت د دوی پر ذهني او روحي حالت ډېر یو ژور اغیز کړی ده. د زده کړو او کار محرومیت ښځو لپاره نه یوازې اقتصادي ستونزې رامخته کوي، بلکې تغیر ذهني فشار او رواني ستونزې سره مخامخ کوي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا مېری د اکسپرت ټورنیز شبکه کلی کلی چې په افغانستان کې طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو له امله افغان میرمنې او نجونې د روحي سلامتیا په برخه کې د یو ناورین سره مخ دي.
د روحي سلامتي نړیوال ورځ ته په درنوي هممهاله غواړم د روحي سلامتي ویجاړونکو بهرن ته پام چې د طالبانو د افراطي سیاستونو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او جنو روختیا غوښوي راوړم.
دا ترنوي چې په روحي ناروغي او د اخته کېدو لوی عامل ټولنیز شرایط دي.
او ولوند خوب شرایط اجتماعي است او اقتصادي است، نو وسونیو اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگی و نبود برنامه و پروگرام های مفید سالم، نداشتن تفریگاه، نداشتن مسئولیت غذایی، نداشتن مثلا امنیت، این مطالب دست به دست هم میتوه. جنگ ها متاسفانه و خوشبختانه برتون بگویم که کم جنگ ها فروکش کرد فضل خدا.
د عامر اختیا د برخی متخصصین وایي چې روحي ناروغي یو جدي مسله ده او باید ورته پام لرنه وشي.
هر کال د 300 میل نشاخه خلک د اضطراب په رواني ناروغي اخته کیږي. همداراز 200 اتیا میل نه خلک په ژور خفقان یا ډیپریشن اخته کیږي. متاسفانه په نړۍ کې د ولکه شاوخه خلک د رواني ناروغي ولکبله ځان وژنه کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغان ماشومان ترمنځ د روحي ستونزو په زیاتېدو اندېښنه خودلی او ویلي دي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روحي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د تیر 2023 کال د جولای د میاشتې په یو راپور کې ویلي چې د 12 کلونو ماشومانو 40% ژور خفګان تجربه کوي چې په اوسط ډول د نورو هیوادونو پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په دې راپور کې ویل شوی چې 15% نور ماشومان د خفګان د ستونزې څخه کړیږي.
د افغان میرمنو د رواني روغتیا موضوع تر ازو د طالبانو په واکمنۍ کې په سختو د محدودیتونو البته او د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې میرمنې د بیلابېلې رواني ستونزو سره دوی مخ شوې دي. د پروګرام د ملمه سره د دې ستونزو د مخنیوي په اړه خبرې کوو او دا چې میرمنې څنګه کولای شي چې خپل روغتیا وساتي. په پروګرام کې را سره د ارواپوهنې د برخې متخصص شرف الدین عظیمی صاحب ملای چې ورته خراغ لاس سایم عظیمی صاحب سلامونه تاسو پروګرام ته بخیر راغلاس. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. لمړی پوښتنه به داسې پیل کوم، تاسو اوس پر راپور کې ولیدل چې د افغانستان یا زموږ په ټولنه کې میرمنې د کومو عواملو له کبله روحي ستونزو سره دوی مخامخ دي. خو زما پوښتنه به دا وي چې دغه میرمنې د دغو رواني ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وکړي، ستاسو مشورې به دوی ته څه وي؟
مننه زم خپل سلامونه ونی کې لیوړاندې کومه. اما ډول چې ستاسو پر راپور کې هم اشاره ورته وسوله، له بده مرغه استراب، ژور خپګان، پی ټی ایس ډی، کورنی تاوتریخوالی، د خدماتو یا د مرستو نشتون، دی واده مسله استرسونه او په یو شکل د اشکالو تبعیض هغه څه دي چې ضروریږي تر څه دغه اشاره مې وره وکړه ورته وکم. اما دا چې حلاره څه ده، زه فکر کوم چې لومړی مورد چې په دې برخه کې موږ سره کومک کوي سي هغه د عامه پوهاوی رامنځته کول دي. په افغانستان کې تر اوسه پورې هم له بده مرغه د اروایي روغتیا په اړوند هغه پوهاوی یا هغه په اصطلاح منطق یا وضعیت باید له ذهني اړخه د کورنیو یا خپل د اروایي ناروغیو په اروایي ناروغیو د اخته کسانو په ذهن کې را جوړ سي. هغه ذهنیت چې دوی باید مشوره واخلي، دوی باید تداوي سي، دوی باید خپل ستونزه ورسي او خپل اروپو سره شریکي کې. دا ذهنیت له بده مرغه تر اوسه پورې هم په بد سترګو ورته ګوري خلک، او دغه عامه پوهاوی تر اوسه پورې هم نشته. زه فکر کوم دا مورد ډیر کومه کوي سي. په دویم قدم کې د عامه ښه دا پوهاوی برامسته سي، خلک به په دې پوه سي چې موږ ستونزه لرو. هغه خدمات، هغه چوپړ، هغه امکانات چې باید په لورو پرتو سیمو کې افغانانو ښځو یا نجونو یا په ټوله کې نورو عامو وګړو ته هم باید چمتو سي. هغه پوهاوی نشته. مثلا تاسو تصور وکړئ، ما ته له نورستان یو مراجعه راځي کابل ته، مثلا له خوست راځي او څوک کابل ته، تاسو فکر وکړئ 15 ساعته د نورستان مزل وي، 4 ساعته د کونړ وي، 3-4 ساعته د جلال آباد وي، بلاخره ما ته ځان وروسته له 1200 ساعتو را رسي. یا هم داسې د خوست 15 ساعته شپږ ساعته مزل. تاسو فکر وکړئ که دغه امکانات یا دغه چوپړ یا دغه خدمات هلته په نورستان کې، هلته په خوست کې وای، یا په شمالي ولایتونو کې وای، څومره به ښه و.
بله،
د دسترسي شتون او په عین حال کې کورني تاوتریخوالیو سره د مبارزې مسله همچنان یو مسله ده. زه فکر کوم چې باید پام وکړو.
بالکل، اوس تاسو د پوهاوی خبره وکړه عظیمی صاحب، چې کله چې پوهاوی نوی د رواني ناروغیو په هکله تبیده چې تقاضا هم ورته نشته او متخصصین هم به ورته نه د دې لپاره چې تقاضا ورته نشته، چې دا په خپله یوه ستونزه ده. زما بله پوښتنه داسې به مطرح کړم عظیمی صاحب، چې افغان میرمنې رواني روغتیا پاملرنو ته د لاسرسي په برخه کې دوی له کومو مشخصو ننګونو سره مخ دي، او ارواپوهان څنګه کولی شي چې د دغو ستونزو په مخنیوي کې همکاري وکړي؟
دوی په کورنۍ اړخه په ستونزه اخته دي، د ټولنې د فرهنګ او کلتور له اړخه په ستونزه اخته دي. که دوی واقعا هم وغواړي چې لاړ سي په اصلاح دایو کې د اقتصادي اړخ لستون سره مخامخ دي، هغه په هواي یا هغه درک یا هغه مرسته چې موږ له لوستې خځې سره کوي سودې درملنې په خونه کې، هغه موږ له نالوستې خځې سره په شکل نشو کولای. نالوستې خځې سره موږ ډیر په تکلیف په اصلاح دوی مطالعه نسی کوي، دوی محلويش ځانته نسی جوړولای، دوی هغه ځینی تروتنې چې موږ ورته تشریح کوو یا توضیح کوو هغه نسی درک کولای، منفي افکار نه پیژني. دغه یو ډول ستونزې دي چې زه فکر کوم چې دوی اته هم غواړي چې درملنه واخلي یا خدمات ترلاسه کړي، بیا هم مونږ او دوی دواړه په یو ډول په ننګونو کې راګیر کیږو.
نور پښتنې ما سره په دې برخه کې به شي ډېر وي عظیمی صاحب، چې باید مطرح شوی وای، ځکه چې په افغانستان کې واقعا کله چې سړی بهر راځي د افغانستان بیا پوهیږي چې دغه سترسونه او دغه فشارونه څنګه روحي یا رواني روغتیا اغېزمن کولی شي. خو په افغانستان کې له بده مرغه دغه پوهاوی نشته. خو وخت نه لرم چې دې بحث ته ډېر ادامه ورکوم، ان شاء الله په نورو بحثونو کې به تاسو ته حتما زحمت درکړو. ډېره مننه کوم اروپو شرف الدین عظیمی صاحب، کور ودا، په خیر وسه. قدر من لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سبحانه ښه چاره ولرئ.
سلام و وقت بخیر. با برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگانداست و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیتباز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی میکند در هر آنچه که انجام میدهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا می شویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال می کنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت میکنم احساس میکنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخ ها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن میدهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لاتیسی هر چیز را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عملکرد بسیار خوب او این است که او علاقه فراوان به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار را انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لاتیسی دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده است. تا اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست میدی.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
راه را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها، شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالبا اینجا بود، اما بعدا لتیسیا و من با هم راحت تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرد من چطور خواهد بود، مسئله‌ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که از رس دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی و ارتباط به هم تیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام داد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقت ها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند، بروید دور و برش. لتیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا میخواهد گالی باشد. فاصله ها را پر کنید. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از سکیت را یاد میدهد و میدانم که میتوانم به لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط میخواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
حایل. کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو بسیار خوب و یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم آن را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لیست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو، خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمی بودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنوایان بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیار این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیار اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه باشد.
It's my understanding that Letitia was around 18 months and
تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردن. او بسیار کوچک بود اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسب صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کردیم، تصمیم گرفتیم لتیسا را به فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند.
وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفید پوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین بار بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
من تا یک روزه بدون او بیاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمیتونم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل این که خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا موانعی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم.
خداحافظ.
خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد. مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهاییست که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که هم سن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم بسکتبال بازی میکنی؟ گاهی وقتا بازی میکنی درسته؟
به دلیل همگیری کووید به تعداد کافی بازیکن وجود ندارد. به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیباست که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای ما در ماه فوریه دریافت.
میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لاتیسیا را تشویق میکند و رویاش را بهتر میسازد.
آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرند و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برای مسابقه آماده می شوم احساس اضطراب دارم. ترجیح می دهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر می شد با افراد ناشنوای بیشتر اسکیت کنم شجاعتر و راحت تر می بودم. احساس تنهایی، احساس اضطراب و ناراحتی نمی کردم.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5 و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، 2 دور دارین. آماده؟ بالا بالا بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه رو فر می کنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع می کنند. من نمی دانستم چی کنم، باید نحوه استادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود استاده می شدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
گاهی وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمیارن، من اعتراض میکنم. آن وضعیت به ضرر من است، باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که میتوانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم. فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیرد.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. می خواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من می توانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم، می توانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من می توانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خواهند کرد. این هدف من است.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی می‌گذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاس از بذل توجه شما.